você. د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه ز بشیر غواخم او تاسو د 12 بجو په دې خبری غړی کې هر کله کوم په دې خبری سات کې به تاسو بلا بیل ریپورتونه اوري د سیمې په حالاتو درته ریپورتونه لرو په نړیوالو موضوعاتو مهم درته معلومات او ریپورتونه راوړي دي په منځ منځ کې به تاسو مطبوعاتي کتنې ونی ما مرکه هم اوري خلک څنګه چې تاسو ته معلومه ده موږ د هرې ګړۍ په سر کې خبرونه لرو او د خبرونو لپاره منور شاه شته دی نو راځئ چې خبرونه ته وګورو
د خبرونو سرټکی د بلوچستان حکومت تور لګولې چې د دې صوبې په بدمنۍ کې بهرنۍ استخباراتي ادارې لاس لري د افغانستان د دفاع وزارت وای د بدخشان ولایت په پوځي عملیاتو کې وسلوالو ته درنه مرګ ژوب لاړه ولې ده او عراقي ځواکونه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د ولقي لاندې بيجي خارګوټي ته پنن وتلو کې بریالي شوې دي او اوس د خبرونو تفصیل د بلوچستان صوبې د کورونو چارو وزیر سرفراز بوکټي ویلی شي د بیلابیلو وسلوالو بریدونو سره تړاو لرونکي درې کسان یې نیولې دي نو موړي پرون وخته په کوټه کې یو خبري غونډې ته ویل
جو تین لوگ ہم آپ کے سامنے یہاں پر ہم نے لائے ہیں یہ جن کا تعلق کلدم تنظیم
دغه کوم درې کسان چې موږ تاسو تر مخ سرګندو د دوی تعلق له کلدم تنظیم سره دی دغه د یک شنبه په شپه زموږ پولیسو د استخباراتي ادارو په مرستي نیولې دي
نو مولی تور ولګاوه چې د دې صوبې په بدمنۍ کې بهرنۍ او په خاص توګه د هند را استخباراتي اداره لاس لري دا په داسې حال کې ده چې د تیر اتوار په ورځ وسلوالو کوټه کې د شیعه مسلک 15,000 وجلی وو د کراچۍ پولیس وای نن سهار په لانډي شالتیف ټاون کې نامعلومه وسلوالو د پولیسو په یو ګاډي ډزې کړې او ډي اس پي مجید عباسی یې وجلې ده د جناح هسپتال ډاکټرانو مطبوعاتو ته نن ویل چې عباسی په دې برید کې لومړی زخمی شوی و خو وروسته یې هسپتال کې سا ورکړه تر دې دمه د دې برید ذمواري چا په غاړه نه ده اخیستې ټاکل شوې ده چې نن به وزیر اعظم میانواز شریف په 2 ورځنی سفر تاجکستان ته ځي او هلته به د انساني ژوند لپاره د اوبو د اهمیت په اړه په یو کانفرنس کې برخه اخلي د پاکستان د سرکاري ریډیو په وینا په دې کانفرنس کې به د 2015 کال نه تر 2015 کال پورې د اوبو په اړه د منصوبو د عملي کېدلو جاج اخیستل کېږي نوموړي سره په دې سفر کې د اوبو او بجلی مرکزي وزیر خواجه آصف هم ملګری دی نواز شریف به د خپل دې سفر پر مهال د تاجکستان د صدر ایمان علي رحمانوف سره هم لیده کاته کوي چې په کې به د توانایي په شمول په یو شمېر دواړخیزه معاملو خبرې اترې کوي پاکستانی چارواکو پرون ناوخته په سلورم وارد شفقت حسین پانسی وزنډوله نوموړي ته دا سزا د یو 9 کلن ماشوم د وژنې په جرم کې ورکړل شوې ده د دغه پیښې په وخت د عمر 14 کاله وو د کراچۍ د مرکزی جیل یو چارواکي لیاقت کوسو وویل د پاکستان سپریم کورټ په داسې حال کې د دې ځنډ منځوري ورکړه چې د پانسۍ په عملي کېدلو کې یو 2 غنټې وخت پاتې وو سپریم کورټ په دې کیس کې په بیړنۍ توګه د اوریدنې لپاره د چیف جسټس په مشرۍ یو پینل ټاکلی دی د شفقت حسین کورنۍ او وکیلان وایي په هغه باندې په 14 کلنۍ کې د دغه قتل منلو لپاره تشدد شوی دی د افغانستان د دفاع وزارت وای د بدخشان د یمګان ولسوالۍ د بیرتنیولو لپاره په پوځي عملیاتو کې وسلوالو ته درنه مرجوب لاړه ولې ده د یاد وزارت یو ویان دولت وزیري مشال ریډیو ته ویل په دغو عملیاتو کې چې د خالد ورځې راهیسې پیل شوی افغان ځواکونو ته زیان نه دی وخته
عملیات روان دي تر اوسه پورې موږ د پرسونل د منصوبینو مراد وړ دي ان شاء الله ډیر زل مشکل په پای ته کې کېږي بل شي
وسلوالو طالبانو د خپل ملګرو د مرجوب لپاره لا هم سندې ویلي تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ د امریکا په مشرۍ د اتحادي ځواکونو د هوایي بریدونو په ملاتړ عراقي ځواکونو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف بریا ترلاسه کړې چې پکې یې بیجی خارګوټي یو د سره نږدې د تیلو د صفایي مرکزونو ته د رسد لار خلاصه کړې ده. د امریکا د دفاع وزارت پرون د عراقي پوځ هغه اداوې تصدیق کړې چې پکې ویل شوی وو د تیرې هفتې په اخر کې یې امنیتي ځواکونه د بیجی مرکز کې داخل شوي دي. د دفاع وزارت ویان کرنل سټیو وارن ویل هغه فلحال دانش ویل چې د بیجی خار او یا د تیلو د صفایي کارخانې آزاد کړې شوي، خو دومره وایي چې د لړ کې پرمختګ شوی دی. ملګري ځواکونو د خارګوټي ته داخلېدل پیل کړي او له دغه ځایه د دښمن جرړې وستلو سلسله یې شروع کړې ده. عراقي ځواکونه د تیلو د صفا کولو دغه مرکزونو سره د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په محاصره کې غیر عسکرو ته رسیدلی دي او هغوی ته یې جنګي سامان او کومک رسولی دی. د جنسي تشدد د مخنیوي په اړه د ملګرو ملتونو استازي پرون ویلي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې چې په عراق او شام کې د کم عمر کومې جنکۍ نیولې دي د غلامانو په بازار کې په ډیرو لږو پیسو انتر دی چې د سیګریټو د یو ډبي په بیه هم خرڅې کړې دي. زینب بنګورا د 13 اپریل په میاشت کې د شام او عراق دوره کړې وه او د هغې راهیسې د اسلامي دولت وسلوالو په ورقه کې د کم عمر جنکو په اړه په یو پلان کار کوي. د یادې وسلوالې ډلې سره د 3000 نه تر 5000 پورې جنکۍ ګیرې دي چې د بوګنوونکي جنسي تشدد سره مخ دي. د بهرني جنگیالو د برتي کولو لپاره د جنکو اغوا کول او ځان سره ساتل د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د ستراتیژي مهمه برخه ده. زینب بنګورا د فرانس خبري اجانس اي اف پي ته ویلي دا را زیاده وسلواله ډله د ځوانانو پام دی تر اړوي چې دوی سره ناواده کړي جنکۍ دي او د بهر نه ورغلي جنگیالي ورسره ودونه کولای شي. او بل خبر دا چې د یوکرين په ختیځ برخه کې د ماین چاودنې و یوکرينی عسكر وجري دي. دا پیخه چې پرون د دونس خار نه 15 کیلومتر لري رامنځته شو پکې د پوزیانو یو ټرک په ماین ختلې دي. دونس د روس په لاو بیلتون غوښتونکو مضبوط ګل دي. دا خبر د یوکرين پوز په خپل فیسبوک ټولنیزه پاڼه ورکړې ده. وایي چې د ماین بیلتون غوښتونکو یې خو دی و خو بیلتون غوښتونکو لا هم د دې پیخ په اړه څه نه دی ویلي. یوکرین وای د فروری په میاشت کې په منس کې د دزبندې د لوزنامې لاس لیکولو نه پاس هم د هیواد په ختیځه برخه کې د سلونا زیات عسكر او خوښه 50 عام وګړي وجل شوې دي. د خبرونو پای.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه مول منور شاد څخه واردل په دې غړي کې بعد نور ریپورتون تر څنګ د ریپورتون تفصیل اورو. په کوټه کې درې مطلوب مشکوک ترهګر نیول شوی دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د تاجکستان په دوره دی. یو څېړونکی په دې اړه وایي
پاکستان او افغانستان تاجکستان یا د منځنی ایشیا نور هیوادونه ترمنځ تجارت شروع شي، دلته به غربت او دلته به ترهګري ختم شي، دلته به امن راشي.
د خیبر پختونخوا حکومت نن په تیرو بلدیتی ټاکنو کې د شو درغلې او د تور او تنقیدونو وروسته ټول ګوندیز کانفرنس راغوخته. خو د اپوزیشن ګوند جماعت علما اسلام فی یو غړی وای
فلسطین حکومت څخه کم دین او بیا دوباره الیکشن هم کوي، نو د دې بس ګارانټي چې دا حکومت په داملی نه کوي چې په دې کې اتحاد اپوزیشن جماعتونه په دې کې د شمولیت نه انکار کړي.
پاکستان کې د پولیو یا ګوزن ناروغي د تیر کال په نسبت کم شوې ده. د پولیو د لاسه مازور شوې حسین احمد وای
زما په وخت کې د پولیو د کیمیا ماچ په هند باندې نو یو ښه روح سره ما خبر ګرځېدل شم پولیو ویکسین په دغه بچو ته ورکې ای بل حسین احمد پیغام شي په معاشره کې مازور.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم تاسو په دې غړي کې اوریدل شي. د مشال ریډیو سره اوسئ. اوریدونکو تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ او تاسو هم داراز کولای شئ چې د مشال ریډیو د فیسبوک د لارې هم زموږ خبرونه ته راشي. لومبي ریپورت اوردو د بلوچستان چارواکي وایي چې د دوو مشکوکو نورو ترهګرو ترڅنګ هغه سړی هم نیولی چې تیر کال د هوایي امنیتي ځواکونو په خالد ایربیس یا هوایي میدان حمله کې لاس درلود. پرون مازدیګر ناوخته د بلوچستان د کورنو چار وزیر سرفراز بوغټي د تیر پشان یو ځل بیا د هندوستان جاسوسي ادارې تورن کړې چې دغه صوبه کې بې امني جوړوي. یاد دی وی چې د هند مطبوعاتو د خپل وزیر اعظم نریندر مودی د بنگلاديش د روسي سفر په مهال هغه خبرې راخستې چې پاکستان یې د ترهګرو د ملاتړ لپاره تورن کړی دی. په همدې حال کې پرون شیعه هزارو د یوې مظاهرې له لارې تېره ورځ د دوی د 15 کسانو وژل کېدل وغندل. په اړه د نیاز موسی خیل رپورټ اورو.
د بلوچستان د کورونو چارو محکمې وزیر سرپراز بوکټی د دوشنبه په ورځ ناوخته خبری کانفرنس کې درې نیول سوي کسان د رسنیو تر مخ څرګند کړ او ادعا یې وکړه چې دا د ناقانونه ګرځول سوي تنظیم وسلوال دی. البته د هغه تنظیم نوم په ګوته نه کړ. د ده په خبره دغه وسلوال په بیلابیلو بریدونو کې لاس لري. سرپراز بوکټی په دغه موقع زیاته کړه،
جو تین لوگ ہم آپ کے سامنے یہاں پر ہم نے لائے ہیں، یہ جن کا تعلق کلدم تنظیم
دغه کوم درې کسان چې موږ تاسو تر مخ سرګندو د دوی تعلق له یو کلدم تنظیم سره دی. دغه د یک شنبه په شپه زموږ پولیسو د استخباراتي ادارو په مرستي نیولې دي.
پولیس نے انٹیلیجنس ایجنسیز کی مدد سے ان کو گرفتار کیا ہے.
بلخوا د دوشنبه په مازیګر ناوخته د یکشنبه د ورځې 15 وزل سوي هزارګان خاورو ته لسپارلو وروسته پر علمدار سړک د یک چیتی کونسل اړخه یو احتجاجي غونډه وسوه. په دغه موقع یو هزاره مصر طاهر هزاره وویل، د دغې مځکې هر هر انچ د بېګناه کسانو په وینو سور دی، موږ د سخت ظلم ښکار سوي یو. حال دا دی چې په موږ هدرې یا قبرستانونه آباد سول او آبادیانې مو ورانې سوې، په معاشي توګه مفلوج سولو، او نن په موږ کې داسې یو څوک یا کور نسته د کوم چې یو نه یو کس بېګناه نه یې وزل سوی. یاد دیوی د یکشنبه په ورځ ناوخته د بلوچستان په کوټه کې 15,000 او وروسته په مظاهرو کې یو پښتون څوکیدار وزل سوی وو.
د مشال ریډیو د سه شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه،
په پوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ،
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه،
په اته منټه د پاسه دوو بجو
حجره،
په درې نیمو بجو
سروي،
په سلور نیمو بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. د مشال ریډیو لکه څنګه چې ځینې اوریدونکي خبر دی، موږ ته شکایت هم کړی دی، په منځنۍ څپه کې یو څه تخنیکي ستونزې لري چې له وجې کېدای شي تاسو زموږ خپرونې په سمه توګه ونشئ اورېدلی. موږ د دې مسلې په حل کولو بوخت یو، خو تاسو په همدې حال کې کولی شئ د مشال ریډیو خپرونې په لنډو څپو 2113 15,360 او 15,180 واوري. لنډې څپې یو ځل بیا درته تکراروم، 2113 15,360 او 15,180. په دې باندې تاسو زموږ خپرونې اورېدلی شئ، ځکه چې په منځنۍ څپه باندې یو څه تخنیکي ستونزه موجوده ده او موږ کوشش کوو چې هغه حل کړو. بیرته رپورټونو ته راګرځو. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن تاجکستان ته ورغلی دی. د پاکستاني چارواکو په خبره نوموړی هلته د تاجک ولسمشر او نورو لوړپوړو چارواکو سره په مختلفو دو اړخیزو مسلو خبرې کوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی بیا ویلي چې هیواد یې کولی شي د پاکستان لپاره د تاجکستان، ازبکستان او مرکزي ایشیا نورو هیوادونو په منځ کې د اقتصادي لارې د پول کردار ولوبي. په دې اړه د زبیولا شفق رپورټ اورو.
نواز شریف په تاجکستان ته د خپل دغه دورځنی سفر پر مهال په دې هیواد کې د اوبو پاړه په کیدونکو یو نړیوال کانفرنس کې برخه واخلي او همدارس به د دې هیواد له جګپوړو سیاسي چارواکو سره وګوري او پر یو شمېر خپل منځي اړیکو سربېره به ورسره پر سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو خبرې وکړي. په 2013 میلادي کال کې په پاکستان کې د نواز شریف په مشرۍ د حکومت تر رامنځته کېدو وروسته تاجکستان ته دا دغه لومړی سفر دی. په عین حال کې د پاکستان د سیاسي او سیمه ییزو چارو ځینې کارپوهان په دې وروستیو کې سیمه ییزو او ګاونډیو هیوادونو ته د نواز شریف سفرونه ګټور بولیا وایي چې په پاکستان کې دغه د حکومت تر رامنځته کېدو وروسته د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره د پاکستان اړیکې د پراختیا په حال کې دي. دوی همداراز ټینګار کوي چې د پاکستان او منځنۍ آسیا د هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د پراختیا او سیمه ییزې سولې لپاره ضروري ده چې په افغانستان کې سوله او ثبات ټینګ شي، او ادعا کوي چې د افغانستان او پاکستان اوسنیو چارواکو دا ضرورت درک کړی او د دې لپاره کار کوي. د سیاسي او سیمایزو چارو کارپوه شمیم شاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې تاجکستان ته د نور شریف د سفر او پر سیمه د اغېز په اړه وویل.
پاکستان او افغانستان تاجکستان یا د منځنی ایشیا نور هیوادونه دا یو بل سره ډېر نږدېوالې لري. د دوی ترمنځ پخوا تعلق او رابطې نه دي او د دې وجهنه زندګي دین نیت مسلې دي. اوس د دې مشرانو کاغذ میا نواز شریف سر دی کاغذ ڈاکٹر اشرف غنی دی او که نور دي مداري هڅه کوي چې دا تعلق خوشي رابطې جوړ شي. دا یې غټه وجه دا ده چې د دې ملکونو ترمنځ تجارت شروع شي، د دې ترمنځ د خلکو تګ راتګ جوړ شي، دلته به غربت او دلته به پسماندګي، دلته به بېروزګاري ختمه شي، دلته به انتها پسندي ختمه شي، دلته به ترهګري ختمه شي، دلته به امن راشي. خو د دې لپاره ضروري ده چې دا درې واړه یا دا نور څومره هېوادونه چې کوم دي منطقوي یا په یو بل باندې اعتماد دي، د یو بل له خواهشاتو د یو بل احترام وشي.
د شمیم شاهد په خبره د سیمې د اقتصادي پرمختګ او همداراس په سیمه کې د تروریزم د ځپلو لپاره پکار دي چې د سیمې هیوادونه په ګډه کار وکړي او په دې لړ کې زرې تجربې تکرار نه کړي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې د شهرګردي مکمل ختم
افغانان څو اړ به شک چې
ډیره سخت راوړي تیره هر څه ته یې
سره کال نو مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
اردوونکو دا بحث تاسو ته سبا وړاندې کیږي او تاسو به کې د ورځې په تودو موضوعاتو خصوصا د پاکستان او افغانستان پر حالاتو باندې د مختلفو ملمنو خبرې اترې او بحثونه اوري او همدارز کول شي چې په ورځونو چارو باندې د څېړونکو او کارپوهانو له خولې خبر شي او تجزیه واوري. بلدتی ټاکنو کې د درغلیو د تورونو لګیدو وروسته نن د خیبر پختونخوا حکمران ګوند تحریک انصاف ټول ګوندیزه غونډه راغوښتې ده. دوی وایي تیار دي چې بیا ټاکنې وکړي، خو مخالف ګوندونه وایي د اوسنی حکومت په شتون کې د مئی په دیرشمه شو ټاکنو کې هم درغلی شوي او بیا هم پکې د نه کېدو څه ضمانت نشته. له همدې وجې عوامي نېشنل پارټي، پیپلز ګوند او جماعت علما اسلام فی ډلې ویلې دي چې دې ټول ګوندیزه غونډه کې به برخانه اخلي او د تحریک انصاف حکومت د مستعفی کېدو پر غوښتنه ټینګار کوي. خالد خان نور تفصیل درته وایي.
دا خیبر پختونخوا حکومت د دیرشم مئی مقامی حکومتونو ټاکنو کې دا درغلو په ضد د نهې په ورځ ټول ګوندیز غونډه رابللې ده چې د صوبایي وزیر شاه فرمان په وینا ټول سیاسي ګوندونو ته یې پکې د شرکت بلنه ورکړې ده. دا ګل په ورځ یو خبري غونډې ته د وینا په مهال صوبایي وزیر شاه فرمان وویل چې مقامی حکومتونو ټاکنو کې د دوی ګوند ته د ټولو نه زیات نقصان شوی دی او که چېرې ټول سیاسي ګوندونه غواړي چې په صوبه کې دې یو ځل بیا دغه ټاکنې نو د دوی حکومت دیتا تیار دی.
مونږ ری الیکشن ته تیار یو، مونږ ری پولینګ ته تیار یو، مونږ جان انویسټیګیشن ته تیار یو، مونږ که څوک الیکشن کمیشن څه فیصله وکړي مونږ هغه چیلنج کوو بنا، مونږ چې په هر طریقه باندې. خو صرف خبره دا ده چې کدی نه مخکې سیاسي حکومتونو دا ایکسرسایز کولی که خلکو له دا حق ورکولی که لوکل باډیز مخکې شوی یا کولی نو نن به دا مسله نه وه.
شاه فرمان زیاته کړه چې د مخالف ګوندونو دغه یو غوښتنه چې پښتونخوا حکومت د ټاکنو نه وړاندې مستعفی شي هیڅ جواز نه لري، ځکه چې ټاکنې کول د صوبایي حکومت نه بلکې د الیکشن کمیشن ذمہواری وه. خو بیا درې ګوندیز اتحادیې، عوامي نېشنل پارټي، پاکستان پیپلز پارټي او جمعیت علما اسلام د صوبایي حکومت لخوا رابلل شوي دغه ټول ګوندیز غونډه کې د ګډون نه انکار کړی دی او د جمعیت علما اسلام صوبایي سر سکتر مولانا شجاع الملک مشال ریډیو ته وویل چې حکومت په لسم جون د دوی احتجاج کمزور کول غواړي، نو ځکه دغه یو ګام پورته کړی دی.
مونږ دا خبره کوو چې کچره فرستا حق
حکومت سے کم دے نو بیا دوبارہ الیکشن ہم کئی نو ددی بس گارنٹی چې دا حکومت پا یعنی داملی نہ کئی دیکھ رہے پی سی خدا سے خبر ہے جی قومی دا سے مسئلہ ہی ادارے سے حل رہا سل پکاری دا خالص داملی دا داملی اس حلم نی اور دا پا بنیت باندھے بینا دا جمعیت علماء اسلام سے طریق اتحاد اپوزیشن جماعتوں نے دا چې کم دے نو پتے کے شمولیت نے انکار کرے
دا یادون دا چې دیرشم مئی مقامی حکومتوں ٹاکنو دا شیڈول مطابق ټول ضلع ریٹرننگ افسرانو با په اووم جون سرکاری نتیجے انتخابی کمیشن ته ورکول او خو دا الیکشن کمیشن د یو چارواکی په وینا په اصلي رشتزلو کې دوی ته د دوو ضلعو نه دغه نتیجے ملو شوی دی کوم چې به اوس دوی په دولسم جون اعلان کوي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوري ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړو. دا خپرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اورېدای شي.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو اورئ. د مشال ریډیو خپرونې په مشال ریډیو .com باندې هم تاسو هم دا اوس وړاندې کیږي، تاسې له هغه ځای اورېدلی شئ. د صحت نړیواله اداره یا WHO وایي چې په پاکستان کې د تیر کال په نسبت د دې کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې د پولیو په ناروغۍ کې شاوخوا 70% کمی راغلی دی. دوی د دې یو لویه وجه په سمه طریقه د پولیو ضد کمپاین کېدل ښودلی دي. څه موده وړاندې یادې ادارې ویلي وو چې که پاکستان د پولیو ناروغۍ د ختمولو او د دې وایرس مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه وانخلي نو کېدای شي په وګړو یې سفري بندیزونه ولګیږي. انیسا اجمل په دې هکله رپورټ لري.
د صحت نړیوالې ادارې WHO چارواکي وایي په پاکستان کې د تیر کال پرتله سخت کال د پولیو په ناروغۍ کې کمی راغلی دی. د WHO د پولیو د څانګې یو مشر ډاکټر زبیر مفتی وایي چې د تیر کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د پولیو د ناروغۍ څه د پاسه 80 کیسونه رپورټ شوي وو او سخت کال په همدومره موده کې شاوخوا 40 کیسونه مخه ته راغلي دي.
په پولیو کې کمی ضرور راغلی دی او بنیادی وجه یې دا دی چې د پاکستان د حکومت تر مخه په زیاترو هغو سیمو لکه وزیرستان او خیبر ایجنسی کې هم ماشومانو ته د پولیو ساسکي ورکړل شوی دی چې ورته به د ویکسینو رسایی ممکنه نه وه. کراچۍ او پیښور کې هم سلک شان د پولیو پر ضد د کمپاینونو کولو کې بهتري راغلې ده.
په پاکستان کې په 2014 کال کې د پولیو د ناروغانو شمیره تر 300 زیاته شوې وه چې د صحت د چارواکو تر مخه دا په دغه هیواد کې د 1990 کال وروسته یو ریکارډ شمیره وه. له سواد سره تعلق لرونکي ډاکټر حسین احمد چې د پولیو ناروغۍ وهلې دي او دا مهال د معذوره ماشومانو لپاره د سلوټ فار سپیشل پرسنس په نامه یو اداره هم چلوي وایي چې د پولیو له وجې په ژوند کې د لوړو تکړو په سیر ډیر ارمانونه نه دي پوره شوي.
فرض کوم زما په وخت کې د فوجي او ویکسین مې ما چې په ټایم باندې نو یو ښه رو سره ما خبر ګرځېدل شم فوجي او ویکسین چې ګم دي دا تاسو خپل بچو ته ورکي او سوچي دا غي پلار کې هر دغه یې هغه دی لرغي چې الله درځه لپاره چې بل حسین احمد پیغام شي په معاشره کې معذوره.
طالبانو په 2001 کال کې په سوات او په 2012 کال کې په وزیرستان کې د پولیو په ساسکو بندیز اعلان کړی وو. په پاکستان کې د پولیو په کارکونکو په وار وار بریدونه هم شوي دي چې پکې ګڼو کارکونکو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د پولیو د ناروغۍ پر ضد یو کارکونکي ډاکټر عبدالجمیل وایي باید د پاکستان حکومت د پولیو د ناروغۍ پر ضد د مهمونو سره سره د څښا اوبو د ختمولو د نکاسۍ او صفایي نظام او د پولیو د کارکونکو امنیت سم کړي.
خاص کر چې کوم ځای کې یعنی د اوبو نکاسي وي یا چرته کې د واشرومونو بندوبست وي یا د صفایي بندوبست وي په ګنده اوبو کې دا ډېر زیات وي نو اوس په داسې حالاتو کې په چارته سلو ماشومانو کې سلو ماشومانو ته هم د پولیو ساسکي ورسي نو هلته چونکې په نونچاکرچن کې دا جرسومه موجوده ده نو بیا 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 لږ
د ډبلیو ایچ او چارواکي محمد زبیر مفتی وایي په پاکستان کې سخت کل د پولیو په کیسونو کې کمی لیدل کیږي، خو د پولیو پرنس کې پر رښتیا توګه د کمی راتللو په اړه به د روان کال په اخره کې معلومیږي.
د پولیو کیسونه هسه هم په یخنۍ کې کمیږي، ځکه چې د پولیو د وایرس بل ته د منتقل کېدلو صلاحیت د دسمبر نه تر اپریل میاشتو پورې کم شي، خو د ګرمۍ په موسم کې دا بیا زیات شي. بل دا چې کله هم یو جراثیم په یو ځای په ډیرو خلکو حمله وکړي، نو د څه وخت لپاره د هغه جراثیم د حملې کولو صلاحیت کمزورې شي، نو دا به د ګرمۍ د موسم وروسته معلومیږي چې رښتیا هم په پاکستان کې د پولیو وایرس کم شوی دے او کنا.
تیره میاشت د صحت نړیوالی کمیټه یا آی ایچ آر په خپل یو ریپورت کې ویلي دي چې په پاکستان کې اوس هم د پولیو وایرس موجود دي، نو باید چې دا هیواد د راتلونکو دریو میاشتو لپاره هم نور هیوادونو ته د سفر کوونکو لپاره د پولیو ساسکو ورکولو عمل جاری وساتي.
یو ناڅاپه درزو شو په سترګو باندې توره تیره شو، هیڅ سم نه لیدل، بس دغه مړی مراده اوس هم هلته دومره پراته دي
چې هر طرح کوي بدرنګ ځکه چې دا هغه مینه له ژوند سره نسته. دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کوم دی ختميږي. دا د سولې اواز دی، د ادمي تشدد اواز دی.
موږ خويندې او میندې نور نه غواړي چې نور د بیګنا زامنو خاطه بوتونه ته کینی، ټول تخپل پلو غړي چې نور ور باندې کی
ور وخت په وخت جاتيږي. ضرورت دې خبره دی چې دغه ور څنګه مړ شي.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولې زی چاري او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو، د یو ماشوم د تختولو او قتل په تور کې د مرګ سزا سره مخ شفقت حسین پنسی کېدل یو ځل بیا ځنډیدلې دي. دا بشری حقوقو کارکونکي وایي چې کله چې په نوموړو باندې د قتل تور لګیږي، نو هغه وخت کې شفقت حسین یوازې د 14 کالو. پاکستانی چارواکي وایي چې نن دغه کس پنسی کېدلو خو د سپریم کورټ په حکم یې دا عمل ودرولی دی. د بشری حقوقو لپاره کارکونکي ادارې هیومن رایټس واچ تنقید کړی دی چې پاکستان د مرګ د سزا په عملي کولو کې ډیره بیړه کوي. یو په تیرو شپږو میاشتو کې خواوشه یو سل نه دیرش تورن کسان پانسی کړی دي. هارون بادشاہ په دې اړه نور تفصیل درته وایي.
د هیومن رائټس واچ لیکنه وایي د 13 مارچ میاشتې پر 19 نیټه د شفقت حسین د اعدامولو د کراچۍ د یو عدالت امر وروسته له هغې وځنډول شو چې د پاکستان د داخله چارو وزارت د نوموړي د نیولو پر وخت د هغه د عمر په اړه پورته شوو پوښتنو ته د ځواب ویلو لپاره د یوې میاشتې مهلت وغوښت. د حسین وکیلان وایي هغه وخت چې دی ونیول شو عمر یې د 14 او 15 کلونو تر منځو، خو عدلي مقامات ادعا کوي چې د حسین د بندي کولو پر وخت هغه 23 کلن وو. د حسین وکیلانو د دغه مسالې د حل لپاره د یو عدالتي کمیشن جوړولو غوښتنه هم کړې وه چې د لیکنې تر مخه د اسلام آباد های کورټ د مئی پر 13 رد کړه. لیکنه کاږي د پاکستانی قانون له مخې د هغه هیواد هغه وګړو ته چې عمرونه یې له 13 کلونو کم وي او پر یوه جرم تورن وپیژندل شي د مرګ سزا نشي ورکول کېدی. د پاکستان د سین صوبې پر امنیتي ځواکونو تور دی چې شفقت حسین یې ډیر بد شکنجه کړی او د یوه 1 کلن ماشوم د وژنې جرم یې پرې منلی دی. لیکنه وایي په تیرو شپږو میاشتو کې په پاکستان کې ټول ټال 149 مجرمان په دار وځړول شول. له هغو شاوخوا 8000 کسانو څخه چې د هیواد عدالتونو د مرګ په سزا محکوم کړي، سلګونه یې انتظار باسي چې په راتلونکو اونیو کې اعدام کړل شي. د پاکستان حکومت د ترهګرۍ په تور د پیژندل شو کسانو په دار ځړولو لړۍ 13 دسمبر میاشت د پېښور پر یوه سکول د طالبانو د خونړي برید په غبرګون کې پیل کړه. همداراز د ترهګرۍ له پیښو سره د تړاو په شک کې پر نیول شوو کسانو د مقدمو چلولو لپاره ځانګړي پوځي عدالتونه هم جوړ کړل شول. یو بل موضوع چې د هیومن رائټس واچ په لیکنه کې یې یادونه شوې ده، پېښور پر ښوونځي د طالبانو له برید وروسته په پاکستان کې د هیواد د امنیتي ادارو لخوا د افغان کډوالو ځورول کېدل دي. لیکنه وایي د پاکستان حکومت مکلف دی چې په هغه هیواد کې د ترهګرۍ کېدونکو پېښو ته د نړیوال قانون د معیارونو په پام کې نیولو سره ځواب ووایي. لیکنه زیاتوي تر هغې چې د پاکستان حکومت بشري حقونو او نړیوال قانون ته د درناوي یوه پالیسي مخته راوړي، په هغه هیواد کې به د شفقت حسین په څیر ډیری خلک په دار وځړول شي.
پام کوه، جال ور سره دی
خبرونه او فریادونه
اخر ستې معنا
لیکه چې تیر دی نه باسي. پام کوه.
ګورګن صاحب دا خو مې ګرسره خوري
راغلی جمهوریت اوس ترې اخلو بخوند
ګرانو اوریدونکو د دینه مخه چې مری سیب نور جوړونګانو بس
اوه هوی هوی خو درته وای دی مې او جی بام کا
د مشال لړیو مزاحیا پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې په ورځ
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او پام کوو او نيزه تنزیه خبرونه تاسو د سه شنبه یا نه یو د جمعې په ورځو له مشال ریډیو څخه اوریدل شي د مشال ریډیو څخه تاسو ځینې نورې نيزه خبرونه هم اوري او په اړه باندې مونږ ته خپل نظر هم راکوي شي او د نظر راکولو لپاره تاسو په ژوندو خبرونه کې مونږ سره برخه اخیستل شي همدارس که فیسبوک لري انټرنیټ لري نو د فیسبوک د لارې د مشال ریډیو پاڼې ته لاړ شي اول ته خپل تبصره پرې دی اوس 12:30 بجې شوې له منور شاه به د خبرونو لنډیز وره
د بلوچستان صوبې د کورونو چارو وزیر سرفراز بکټی ویلی چې د ناقانونه ګرځول شوی وسلوالې ډلې درې کسان یې نیولي نوموړي پرون د یوې خبري غونډې پر مهال تور ولګاوه چې د صوبې په بندامنۍ کې بهرنۍ او په خاص توګه د هند استخباراتي اداره لاس لري د کراچۍ پولیس وایي نن سهار په لانډي شالطیف ټاون کې نامعلومه وسلوالو د پولیس په یو ګاډي ډزې کړې چې پکې ډي اس پی مجید عباسي وژل شوی دی تر دې دمه د دې پیښې کومې وسلوالې ډلې ذمواري په غاړه نه اخیستې ټاکل شوې چې نن به وزیر اعظم میانواز شریف په دورځني سفر تاجکستان ته ځي او هلته به د انساني ژوند لپاره د اوبو د اهمیت په اړه په یو کانفرنس کې برخه اخلي په دې کانفرنس کې به د 2015 کال نه تر 2015 کال پورې د اوبو په اړه د منصوبو د عملي کېدلو جاج هم اخیستل کیږي پاکستانی چارواکو پرون نا وخته په سلورم وارد شفقت حسین پانسی وزندوله نو موړی ته دا سزا ده یو وکلن ماشوم د وجنې په جرم کې ورکړل شوې ده دغه پیخه په وخت د عمر سوار لسکاله وو د افغانستان د دفاع وزارت وایي د بدخشان د یمن ګان ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره په پوځي عملیاتو کې څه باندې 12 وسلوال وژل شوي او ګان شمیر زخمیان شوي دي د یاد وزارت یو بیان دولت وزیر مشال ریډیو ته ویلي په دغو عملیاتو کې افغان ځواکونو ته زیان نه دی وخته او وسلوالو طالبانو د خپل ملګرو د مرګ روبل په اړه لا هم څه نه دی ویلي د امریکا په مشرۍ د اتحادي ځواکونو د هوایي بریدونو په ملاتړ عراقي ځواکونو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف بریا ترلاسه کړې چې پکې یې بیجی خارګوټي او د سره نږدې د تیلو د صفایي مرکز ته د رصد لارې خلاصه کړې ده او د امریکا صدر باراک اوباما پرون د روس په صدر ولادیمیر پوتین تور پورې کړل چې د شوروي امپراتورۍ د بریا بیا پیدا کولو لپاره د بیکاره هڅو په ترڅ کې د روس اقتصاد د تباہی سره مخ کړی دی نوموړي زیاته کړه دوی په دې ورسره یو کې وکتل چې روسي ځواکونو د یوکرین په ختیځه برخه کې دغه هیواد د خپلواکۍ او ځمکني سالمیت خلاف ورزیو ته دوام ورکړی دی
د خبرونو لنډیز درته منور شاه وای او ردونکو وزبا زموږ همکار رابیا کرم خان تاسو د پاکستان د نننۍ او زینو رسپانو د اداري وغټ کی وای
اج رسپانه خپل ادارې کې لیکي خیبر پښتونخوا کې د مقامي انتخاباتو په موقع د مبینه د هندلې او بد انتظامي د شکایتو جاج اخستو او په دې لړ کې سفیصله قبول لپاره صوبایي حکومت یو ټولګوندیز کانفرنس نن رابلل دي ادارې وایي په ملک کې اهم فیصلو باندې ټولګوندیز کانفرنسونه شوي دي خیبر پښتونخوا کې مسلې اتفاق سره په هوارولو روایت پخوانی دي خو دې لپاره ضروری ده چې د یو بل موقف اوریدو لپاره پر رویو کې نرموالی راوستي شي مشرق رسپانه خپل ادارې کې لیکي الیکشن کمیشن ته د خیبر پښتونخوا پدری زلو کې د دندلیانو ثبوت ترلاسه شوه دی چې پکې نوخار کرک او چرسده ده د جن پزینې زلو کې ضلع ریټرننګ افسرانو خلاف هم الیکشن کمیشن ته ثبوتونه ملاو شوه دي او د دوی خلاف تحقیقات بخپل الیکشن کمیشن کوي ادارې مخکلي کې په مقامي انتخاباتو کې د دندلې او بد انتظامي وجه د الیکشن عملی ته د تحفظ کمواله هم وو چرته پورې چې د مطبوعاتو رسایي وانو داغي مطابق هلته غیر متعلقه خلکو لخوا عمله پریشانه کړی شوه ده د ادارې په وینا پکار ده چې د ټولو مخکې انتظامی معاملو جاج خصیشی او کمی پیخی چی در اسمیل خان کرک چرسده او نوخار کی وشوی داغی کتن هم پکار ده. اداری اخری کلی کی خبداوی چی صرف عملہ که سروار او نگرنل شی بلکه انتخابی عمل کی شاملی در طول محکمو کار کردگی کمک عدم تعاون او پخ پل فرس که در غفلت غند امور و تحقیقات دیو کری شی او زمیواران تا دی سزاگانی ور کری شی. اکسپرس پرس پانخ پل اداری کلی کی در سن پسیون سیمه کی عظیم صوفی بزرگ در حضرت لال شیباز کلندر سرانه ارس پا موقع در سخت گرمه لبجه پا دو ورزو کشل کسان مړه شوي دي. ادارې لیکي د پاکستان مختلفو ښارونو کې د اولیاء کرامو په مزارونو په لکونو عقیدتمند حاضري ورکوي، خو د سهولیاتو نشوالي او ناموافقه موسم له وجې زیارت کوونکو د مرګ پیښې د تشویش وړ دي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. ټایمز ورځپاڼه لیکي دا وخت د افغانستان امنیتي ځواکونه د یو شمېر چیلنجونو سره مخ دي، ځکه چې اوس د هیواد د امنیت ټوله ذمواري پر دوی ده. بلخوا نیشنل انټرسټ مجلې لیکلي چې اوس باید ایران او امریکا د تهران د اټمي پروګرام په اړه د یو بل ګټو ته ځای ورکړي او بنیادي اختلافاتو لرې کولو لپاره تیار شي. د دې دوړو مقالو مهمې برخې درته فرخنده اسد وایي.
د برتانی ټایمز ورځپاڼه لیکي د 2020 کال نه راپه دې خوا په لومړي ځل د افغان امنیتي عسکرو سره د وسلوالو خلاف په عملیاتو کې امریکایي او نړیوال عسکر نه دي ملګري، او دا هغه وجه ده چې په افغان عسکرو د پخوا په مقابل کې اوس زیاته ذمہواری راځي. د وسلوالو خلاف اوس د امنیتي عسکرو تر څنګ ځایي ملیشا هم جنګیږي. انټرنیشنل کرایسیس ګروپ په خپل یو رپورټ کې وایي ملیشا ځوانان د نورو امنیتي عسکرو په مقابل کې زیات پنخه کیږي. په افغانستان کې دغه ملیشو ته علی پولیس ویل کیږي چې دا وخت یې سدیش زرا شمیره خودل کیږي. په دغه کې په کلو کې خلکو ته وسله ورکړل شوې ده او خلک په خپل سر د خپل سیمو او کورونو حفاظت کوي. انټرنیشنل کرایسیس ګروپ وایي دغه یونټ جوړول اسان کار دی، خو دغه خطرناک هم ثابت دی شي. د دغه رپورت لیکوال ګرام سمیت بیا وایي داسې فکر کیږي چې د افغانستان په شپږو شمالي ولایتونو کې د جنگ سالارانو کنټرول لاندې دغه ملیشا یو ځل بیا فعال کیږي. په کندوز کې د محلي پولیسو لخوا د خلکو سره د شوو زیاتیو خلاف یو غبرګون مخې ته راغلی. په کندوز کې د محلي پولیسو لخوا د خلکو سره د شوو زیاتیو خلاف یو غبرګون مخې ته راغی او داسې پیښې بیا طالبانو ته لارې هواروي. په کابل کې یو څیړونکی جاوید کوهستانی وایي په حاضر وخت کې دغه ملیشا د حکومت سره مرسته کوي، خو په اوږدو کې دغه بیا د حکومت لپاره یو دردسر هم جوړېدای شي. په دغه هیواد کې د تیر کال په نسبت سږ کال امنیتي وضع خراب ده. بلخوا انټرنیشنل انټرسټ مجله لیکي امریکا پر ځای د دې چې د ایران سره یې په لانجمن اټمي پروګرام د خبرو مشري کړی وي، یورپي یونین ته وویل چې باید د دغه خبرو مشري وکړي. او دا ځکه چې برتانیا، فرانس او جرمني د 2003 کال نه د ایران سره د خبرو لپاره کار کوي. دغو درو واړو هیوادونو په دې اړه چین، روس او امریکا سره خبرې پیل کړې. له دغې وروسته په ایران بندیزونه اهم ولګېدل، او دا هم د دغه خبرو نتیجه ده چې ایران سره نړیوال هیوادونه غواړي اوس یوې لوزنامې ته ورسیږي. مجله لیکي اوس باید ایران او امریکا په درو خبرو کار وکړي. لومړی د یو بل لویو ګټو ته ځای ورکړي، د بنیادي اختلافاتو لرې کولو ته تیار شي، او د اټمي پروګرام دغه مسله سیاسي نه کړي.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2013، 15,300، 15,500، او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلای سي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده په ځینو ځایونو کې د مشال ریډیو خبرونې په منځنۍ څپو باندې سمینه اوریدل کیږي. دا یو تخنیکي ستونزه ده او زمونږ انجینران، زمونږ همکاران کوشش کوي چې دا مسله تاسو حل کړي. په همدې حال کې تاسو کولای شئ چې په لنډو څپو باندې زمونږ خبرونې واورئ. د لنډو څپو لپاره 2013، 15,300، 15,500 دا هغه څپې دي چې د مشال ریډیو خپرونې پرې اورېدای شي. یو ځل بیا درته تکراروم، 2013، 15,300، 15,500 دا د مشال ریډیو لنډې څپې دي، او تاسو پرې کولای شئ چې د مونږ ټولې خپرونې واورئ. او که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو مشال ریډیو .com ستاسو په خدمت کې. اوس به یو بل رپورټ ته ورشو. په دې رپورټ کې د سخت دریځۍ په اړه باندې تاسو اورئ. د فرانس یو ځوان مراد بن شی علي چې له القاعده وسلوالې ډلې سره پخوا ملګری و، اوس په یورپ کې ځوانان د ترهګرو لاسته له لوېدو څخه ژغوري. نوموړی ځوانان ته په خپلې تجربې او تکالیفو باندې خبرې کوي او ورته وایي چې وسلوال څرنګه ځوانان ځان ته اړي. په دې اړه ای پی خبري ایجنسی یو رپورټ جوړ کړی دی چې سره مومن دی درته غټ ټکی وایي.
د ای پی خبری ایجنس په ریپورت کې راغلی دی د فرانس یو ځوان مراد بنشي علي چې القاعده تربیه کړ او د ګوانتانامو او فرانس په جیلونو کې یې قید تیر کړی، اوس په یورپ کې د سخت دریځ او ترګري خلاف کمپین چلوي. نوموړی ځوانانو ته خپلې کیسې کوي او هغوی پر دې پوهه کوي چې څرنګه ترهګر ځوانان ځان ته راړوي. مراد بنشي علي په فرانس، بلجیم او سویزرلینډ کې له ځوانانو سره کم از کم یو وار په اونۍ کې غونډه کوي او هغوی ته په عراق او شام کې د داعش په ګډون د نورو وسلوالو ډلو په اړه سم او کره معلومات ورکوي او هڅه کوي چې وسلوالې ډلې چیرې دغه ځوانان دوکه نه کړي. بنشي علي خبري ایجنسی ته وویل چې وسلوالو ډلو یو شمېر ماشومانو ته هم رسایي کړې ده او هغوی یې دوکه کړي دي. علی وایي ماشومان هم د ده اورېدو ته ورځي، خدا هڅه کوي چې ماشومان پر دې پوهه کړي چې څرنګه ځان د وسلوالو له پروپیګنډو وژغوري. مراد بنشي علي د افغانستان په کندهار کې د القاعده په یو کیمپ کې د خپلې تربیې په اړه وایي د ورځې به یې ډېر سخت بدني مشقتونه کول او د اصلي د استعمالولو تربیه به یې ترلاسه کوله او دا رنگ بیا په مقام کې د پروپیګنډو لپاره د ویډیوګانو جوړول او خپرول د کار وو. نوموړی وایي دغه ډلې به داسې طریقه کار خپلولو چې ځوانان به حصه کړي. مراد وایي د 11 سپتمبر د ترګریز بریدونو وروستو چې کله امریکې په افغانستان کې د طالبانو رژیم وړنګولو، نو هغه د غرونو د لارې پاکستان ته مخه وکړه. نوموړی وایي هغه غوښتل چې امریکایي پوځونه هغه ونیسي او همهغسې وشو. د ده په خبره له دې وروستو هغه په کیوبا کې د ګوانتانامو جیل ته ولېږدول شو، خو دا وایي هغه ترهګر نه دی ځکه چې کله یې هم په جګړه کې برخه نه ده اخیستې. مراد بنشي علي وایي هغه د ګوانتانامو جیل دننه په یو وړه پنجره کې 2.5 کاله تیر کړل. علي د امریکا حکومت خلاف پر دې مقدمه درج کړه چې دا یې په تنهایی کې ساتلې او تشدد یې پرې کړی. په رپورټ کې راغلی دی که څه هم اروپایي چارواکي هڅه کوي چې په سلګونو ځوانان شام ته له تلو څخه منع کړي، خو پوهه نه دي چې د دوی لارې څنګه ونیسي. ځینې لا هم د مراد بنشي علي په څیر کسانو ته د شک په سترګه ګوري او پر دې عقیده دي چې کېدای شي دا قسمه کسان پټ په پټه ځوانان سخت دریځۍ ته هڅوي. خو ځینې ځوانان چې د نوم نه څرګندولو په شرط یې له خبري ایجنسی سره خبرې کړې دي وایي مخکې هغوی غوښتل چې له وسلوالو ډلو سره ملګري شي، خو مراد بنشي علي سره تر ملاقات وروستو د دوی ذهن په مکمله توګه بدل شوی او دوی پر دې پوه شوي چې وسلوال دوی د خپلو ناوړه ګټو لپاره کارول غواړي. همداراز یو کارپوه له خبري ایجنسی سره په خپلو خبرو کې وایي چې یوازې داعش ډله خپلې کیسې ځوانانو ته رسوي، نو د په خبره ضروری ده چې دا قسمه پروپیګنډو د مخنیوي لپاره د هغو کسانو رښتینی کیسې خلکو ته وړاندې کړل شي چې له وسلوالو ډلو جدا شوي او بیرته خپل عادي ژوند ته راغلي دي.
مدرسې په اوسني عصر
دی مدارس ابتدا پټ دعوت دی پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهلوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونې خبرونه مدرسې په اوسني عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقی و تر قواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې پکار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. که څه هم د افغانستان رسنۍ یا مطبوعات د طالبانو له سقوط یا ختمېدو وروسته د هیواد لپاره د پام وړ لاسته راوړنه بلل شوې، خو په افغانستان کې ژورنالیزم یا صحافت یو له خطرناکو کارونو څخه شمېرل کېږي. ښځینه خبریالانې له کومو ستونزو سره مخامخ دي؟ پر دې سربیره چې دا مسلک له ګڼ شمېر ستونزو او خطرونو ډک دی، بیا هم ښځې ولې دې مسلک ته یا دې کار ته زړه ښه کوي؟ آیا ښځینه خبریالانې کولی شي تر خپلو نارینه سیالانو ښه کار وکړي؟ په دې اړه د ملالۍ بشیر رپورټ اورو.
پا
په داسې حال کې چې په افغانستان کې ټول خبریالان له امنیتي ستونزو سره مخامخ دي، ښځینه خبریالانې په ځانګړې توګه له ګڼ شمېر نورو ستونزو سره هم مخامخ کیږي. د ښځو د ستونزو او حقونو په اړه د خبرېدونکې اونیزې مرسل مجلې مشره مدیره امینه معیار وایي چې که څه هم په افغانستان کې د ښځینه خبریالانو لپاره کار کول دومره اسانه نه دی، هغه ښځې په ځانګړې توګه له زیاتو ستونزو سره مخامخ کیږي چې د فساد پر وړاندې څېړنیز راپورونه جوړوي.
د بیلګې په توګه دوه کاله مخکې زموږ د تحقیقي برخې یو گزارشګر د یو راپور د تیارولو په خاطر چې هغه تفریحګاه وي یا د تفریح ځایونه وو د ښځو دپاره د فامیلونو لپاره، هغه یوې ولسوالۍ د کابل ته تللې وه او هلته د امنیتي کسانو له تهدید سره مخامخ شوې وه.
په واشنگتن کې د ښځینه ژورنالیستانو نړیوال بنسټ او په لندن کې د خبریالانو د ساتنې نړیوال انسټیټیوټ د ګډې سروې له مخې له 822 برخه اخیستونکو ښځینه خبریالانو څخه 4.48% ښځې په نړۍ کې د خپل کار سره اړوند له تهدید، ګواښونو او تشدد سره مخامخ سوي دي. د ازادي رادیو کارکونکو حمیده عثمان وایي تهدیدونه او خطرونه باید د دې لامل نه سي چې څوک خپل مسلک پرېږدي. دا وایي چې په بیلابیلو وختونو کې ورته ګواښونه سوي خو د دې سبب نه دي سوي چې له ژورنالیزم سره د دې لیوالتیا له منځه یوسي.
سره له دې چې چا یې ما ملاتړ نه ده کړی، ولې دغه تهدیدونه زه څولې ما چې نه زه باید د دغه تهدیدونو منځ ته ننوځم او هغه مسایل پیدا کړم چې خپل دغه زورواکي ته ویریږي چې هغه خپاره شي.
د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي فارغه پروانه فیضي بیا وایي د افغانستان دودیزه ټولنه د ښځو مخه نیسي چې خبریالان سي او یا خپل کار په ښه توګه وکړي.
خزینه خبریال جوړېدل خو هېڅ یعنی اسانه کار نه دی، ځکه ډېر محدودیت نه دي، یوازې په مرکز کې لږ څه اوضاع پراخه ده، یعنی یو ښځې کولی سي هغه هم ډېر محدود سي ژورنالیست سي مثلا په تلویزیون کې ښکاره سي او په ولایاتو کې خو اصلا دا زمینه نه ده مساعده. کله سي یو ښځه په تلویزیون کې ښکاریږي هغو ته دا ننګ یا شرم ښکاري.
میرمن حمیده وایي داسې ستونزې هم شته چې ځینې نارینه نه غواړي له ښځو سره مرکه وکړي ځکه چې ورته په ټیټه سترګه ګوري. د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي فارغ میرمن پروانه دا هم وایي چې د ژورنالیزم په پوهنځي کې د خبریالۍ پخواني او تخنیکي میتودونه ورته ویل کیږي چې له دوی سره په یوه مسلکي خبریال جوړېدو کې هیڅ مرسته نسی کولای.
زه فکر کوم تر اوسه هغه څه څوک چې دی له دې پوهنځیه فارغ شوي دي هغه یو څه خپله کوشش کړی ده او هغه څه زده کړی دي د اکاډمي ساحې نه بیرونه یې هغه څه زده کړي دي. په فکر نه کوم چې په دې څلور کال کې په دوو چپترونو کې څه زده کړي، ځکه چې دا چپترونه ټول میخانیک دي او موږ یوازې میخانیک له یاده کوو.
خو آیا له دې ټولو ستونزو سره ښځینه خبریالانې کولای سي چې د نارینه وو په شان یا تر هغوی لا هم ښه کار وکړای سي؟ میرمن حمیده وایي ځینې وختونه د نارینه وو په پرتله ښځې په ښه توګه کولای سي چې پر یوه ځانګړې موضوع راپور جوړ کړي یا یوه ځانګړې ځای ته ولاړ سي.
مثلا هغه ښځو سره چې دوی له ډېر تاوتریخوالي سره مخ شوي دي ښځې کولای شي مرکه وکي، ځینې کسان ازریږي چې ښځو سره مرکه وکي او نارینه خبریالان سره ونه کي.
خو میرمن حمیده زیاتوي د نورو مسلکونو په څیر په ژورنالیزم کې هم د کورنۍ همکاري او ملاتړ ته اړتیا وي.
په یوې انتاري عمله کې زه وې ما یو همکار څه ناڅه داسې خوږ شو دواړه، په دې چې دویمه عمله وشوه یوه وشوه د هغې نه چې وتلو بله عمله وشوه. ما ویل که زه مړه ومه نو ما مور ماته ویله چې که ته مړاوې دا به ډېر افتخار ته د کار په هغې کې، یعنی یوه مور خپل اولاد ته داسې خبره نه کوي. نو زه همیشه هڅولې ما
په افغانستان کې ښځینه خبریالانې په ډېرو ستونزمنو حالاتو کې کار کوي چې هره ورځ له امنیتي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ کیږي او له همدې کبله د نارینه او ښځینه خبریالانو په شمېر کې نا انډولي رامنځته کیږي.
په دې خبرونه کې د پښتنو ښځو د ژوند حال درکوو.
پوری کا نواړه داړي شي پکې باندې نو اخو له چانل کېږي کار.
پاکستان د هر شروع پورس په کم یولس بجې او د هر زیارت پورس په کم دوه بجې لما فرخنده اسد سرا.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری فارن افیرز مجلې لیکلي دي چې که افغان حکومت په رښتیا هم غواړي خپلې پولې قوي وساتي نو باید واک له کابل وباسي او سیمه ییزو چارواکو ته لا ډېر نور واک اختیار ورکړي او هغوی په خپلو چارو کې لاس داوی آزاد ووسی. په دې اړه باندې د فارن افیرز مجلې د مقالې غټه برخه له مجید بابر څخه خبر.
فارن افیرز مجله کې لیکوال جارج ګیورلز په خپل یو مقاله کې لیکي، په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ د ختمېدو څو کاله پس دغه هیواد د کورونو چارو وزیر پاکستان سره په پوله د افغان خواته د یوې چیک پوسټې د داسې حقیقت خبر شو چې دغه هیواد د چارواکو سترګو غړولو لپاره کافي وو. حقیقت دا و چې په دغه پوسټه څومره ځای پر دی شوي پوله ساتونکي سرتیري وو، هغوی به هره ورځ ماښام د دندې ترسره کولو نه پس پاکستان خواته خپلو کورونو تتل. دغه پاکستانیانو به د دومره حساسې دندې ترسره کولو لپاره تنخواګانې د افغان حکومت اغېستې، او هغه ځکه چې نه خو افغانستان د پوله ساتلو لپاره باقاعده سرتیري لري او نه یې په دغه سیمو کې واک شته. مقاله کې راغلي چې پاکستان سره په پوله زیاتره واک د ځایي جنگ سالارانو سره دی، او هغوی په داسې حساسو ځایونو همیشه د خپلې خوښې کسان ساتي. خدا محال افغانستان یو پیاوړی پوله ساتونکي پولیس لري چې نړیواله ټولنه ورته مالی مرستې ورکوي، او پرته له دې چې دغه پوله ساتونکي ښه استري شوي یونیفارم اچوي او ښه منظم دي، خو د مقالې په خبره تر دا محال د خپل هیواد پولو ساتلو لپاره تیار نه ښکاري. مقاله کې راغلي چې افغان چارواکو او په دغه هیواد کې میشته نړیوالو ځواکونو ځکه هم د دغه هیواد پولو ساتلو ته زیاته توجه نه ورکړې چې یو خو دغو سیمو کې ناکراری وه، او بل دا چې ګاونډي هیوادونو لکه ایران او پاکستان به خپلو خواوو ته ډیر سخت امنیت ساتلو. لکه د بیلګې په توګه د ګاونډیتوب په نامه ایران خپلې پولې سره نږدې په تیرو څو کلونو کې د امنیتي پوستو په بیا رغونه او افغان پولو ساتونکو د تنخواګانو په مت کې په لکونو ډالره لګولې دي. لیکوال په خبره اوس وخت راغلی چې کابل دا ومني چې د دغه هیواد پولیس پولی نشي ساتلی او باید واک د مرکز نه وباسي او ځایي سیمه ییزو چارواکو ته وسپاري چې د دغه هیواد د پولو ساتلو د امنیت ریښتونی لاره پیدا شي.
د تاریخ پاڼه
دارا د سختون خوا صوبې زور نومو بل انسان دې دا لکه یو غونډه وته وای یا یو لوکي شان غر وو یا یو غټ فایل وو دا غي په سر باندې دې کم نه دا کلا جوړ کړم غلو.
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو رادیوي ننداره
خاص کر دا چندر گپتا موریہ په زمانہ کې چې شاباز غړې او دا چار صدا دا سلطنت په خاور خو زبردست زه او هغه تبدی دوی د ګلونو خان
یخنیانو کې و دا د وینټر کیپټل چې و نه په خاور او سمر کیپټل کابل.
د هر ګل پورس په پاو کم درې او د هر زیارت پورس په پاو کم یو لس بجې.
اوریدونکو د عدم تشدد مبارز ټولنیز او سیاسي شخصیت عبدالغفار خان چې په باچا خان شهرت لري په نوم جوړ باچا خان تعلیمي مرکز یا باچا خان ایجوکیشن فاونډیشن د خیبر پختونخوا د ځینو نورو ځایونو په شان بنو کې هم د وړیا تعلیم لپاره یو سکول لري. د سکول کې خواښا 1500 ماشومان زده کړې کوي چې اکثره د شمالي ودرسان د جګړو او پوځي عملیاتو له وجې بېکور شوي کډوال دي. د سکول کې د تازه جوړ شوي کرکټ ټورنمنټ او بنو کې باچا خان تعلیمي مرکز د هلو ځلو په اړه د عمر دراز وزیر د رپورټر.
شمالي وزیرستان کډوالو زده کوونکو لپاره باچا خان وړیا تعلیمي مرکز بنو کې 13 ورځ د خپل ترمنځي کرکټ ټورنمنټ فاینل لوبه د زرغونه عادی او د خلیفہ لطیف تاریخي لوبډلو ترمنځ وشوه چې خلیفہ لطیف تاریخي لوبډلې دغه فاینل لوبه په خپل نام کړه. دغه ټورنمنټ کې لسو ټیمونو برخه واخیسته چې د پښتنو د مختلفو اتلانو په نومونو نومول شوي ول، لکه میرویس نیکه، خوشحال خان خټک، رشید علی دهکان، خلیفہ دین محمد بیٹانی او داسې نور. فاینل لوبه نامه د شمالي وزیرستان عثمانځای مشر ملک خان مرجان او د عوامي نېشنل ګوند ځوانانو تنظیم نېشنل یوت ارګنایزیشن مرکزی ویان محسن داوړ وویشل. په دې موقعه ملک خان مرجان مشال ریډیو ته وویل،
چونکې د بچا خان تاریخ سٹارټ د ایجوکیشن نه دی، جب د پکلی کلی سے وړو وړو سکولینا مدرسې کولاوکړی وي. نن د وزیرستان بچیون د کومې حالات سره مخامخ دي؟ 84320 بچیو نه تعلیم تیس نه
دا عوامی نیشنل ګوند ځوانانو تنظیم نیشنل یوت ارګنایزیشن مرکزی ویان محسن دا وړوای چې دوی هڅه کوي چې د باچا خان مرکز چلوونکو سره اوګه په اوګه خپل مرسته شریکه کړي، چې کډوال زده کوونکي یو مثبت بدلون د ځان سره یوسي.
د بچا خان په نوم د تعلیمي در پاغه ټیم جوړ شو چې دا ایډی پیس روغلل او اس قسم تعلیمي سہولیات د پوره نو یو ډېر شکریا ادا کوم. په کومه طریقه سره د دې بچونو تربیات کو د خپل مشرونو د اقدار نه او د خپل مشرونو تاریخ نه د بچون خبروي نه دا ډېر غټه خبره ده.
د بچا خان وړیا تعلیمي مرکز مشر اسحاق وزیر وایي دوی د کډوالو زده کوونکو لپاره تیر کال نه دغه مرکز خلاص کړي او کومو چارواکو چې ورسره د مرستې ژمنې کړې هغه یې تر اوسه هم نه دی پوره کړې او دوی غواړي چې زده کوونکو ته زده کړې او عدم تشدد وښایي.
چې کله شمالي وزیرستان نه آی ډی پی وتلو او د دې ایجوکیشن هیڅ هغه علت تامه نه وه. په دغه وخت مې خدا شولې او د دې لپاره د فری ایجوکیشن سنټر سټارټ کوم. دوری کول مې 6 نومبر د انټرمیډیټ ورکې باقی آئی د ایجوکیشن سره سره په کو کریکول اکټیویټیز باندې لکه په کرکټ باندې فوټبال باندې خو سوچ ور کړای دی. فی الحال مې درې میاشتې وشولې چا د ویری په مدد نه سره کړای یو کمشنر واده کړی دی خو واده یې مش سره پی بیره شوی نه دی.
یاد دی وی چې باچا خان وړیا تعلیمي مرکز تیر کال راهسه د شمالي وزیرستان متاثرینو زده کوونکو لپاره وړیا زده کړې ورکوي او د دوی زده کړو سره سره د دوی فکری او جسمانی روزنې لپاره هم هلې ځلې کوي. چې دغه مهال یاد مرکز کې 1500 زده کوونکي د شپږم نه تر 12 ټولګي پورې وړیا زده کړې ترلاسه کوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوري خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډې مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري.
او اوس هم اوریدونکو د غړې په اخره کې تاسو د حمزه بابا د شاعرۍ په اړه باندې یو ریپورت لرو. فرهاد شینواری درته جوړ کړ.
تاپ حکم کې تاخير کولې نه شم، د تقدیر سره تدبیر کولې نه شم.
په خیبر جنسی کې لیکوال او سیډنکار پروفیسر اسلم تاثیر پردی د پښتو ژبې وتلی شاعر او فلسفي امیر حمزه خان شینواری د ژوند او انسانیت په فلسفه باندې د پېښور یونیورسيټي نه د پښتو څانګې نه پی ایچ ډی ترلاسه کړه او وایي چې دای معلومول چې حمزه بابا ژوند او انسانیت ته څنګه کتنه کړې ده. پروفیسر اسلم تاثیر پردی وایي چې حمزه بابا د ژوند په فلسفه کې انسانیت لا ډیره ترجیح ورکړې ده.
حمزه صاحب انسانیت ته د قدر په نظر ګوري، د هغوی په نظر کې انسان عظیم دی. حمزه بابا دا وایي کنه چې مغلوب حیوانیت کا انسان دار ہے، چې غالب انسانیت کا انسان دار ہے. او بیا لکه بابا خو دا وایي چې نشته شک په دې کې یو د بل نه تفاوت لري، بیا خو هم انسان یو مشترک انسانیت لري. نو دا حمزه بابا پیغام دا دی چې انسانیت ته د قدر بسترګه قتل پکار دی.
هست رنگ دو جمعیت لټون پکار دی، د پختو د زلف لا خورون پکار دی.
پروفیسر اسلم تاثیر پردی وای چې حمزه بابا د فلسفه مطابق ژوند مسلسل حرکت نامه ده.
نو دا حمزه بابا فلسفه هم د دې سره سمون غوړي چې ژوند مسلسل په حرکت کې دی. په ژوند کې چې کوم دی حرکت دی، ژوند ته وګوره، ژوند څه دی؟ همه کار دی، همه کار دی. هغه ژوند په مرګ حساب دی، په دنیا کې چې بیکار دی. چرته چې حرکت دی ژوند دی، چرته چې حرکت نشته دی ژوند جمود مونته دی. همدغه د حمزه بابا پیغام دی چې ژوند د ځان لپاره نه، د مخلوق د خیګړې لپاره تیرول پکار دی په کائناتو کې.
د خیبر سیمی او بل لیکوال او شاعر نفیس پردی وای چې د حمزه بابا د ژوند او انسانیت په فلسفه باندې پی ایچ ډی کول یو ګټوره اضافه ده او نوې کول به ترې ډیره استفاده حاصل کړي.
نو یقینا چې دایو ښه اضافه ده، یقینا چې د مکالې سره به یو خدای چې د مونږ چې کوم نسل دی راتلونکي نسل یا نوې نسل هغه ته به یو لاره د هغې نه میلاو شي چې هغې که مخکې سي او داسې څه شوق لري نو هغې دغه شان د پی ایچ ډي کولی شي. دلته داسې شخصیتونه شته په دغه خاوره کې په دې وطن کې چې هغې په هغې باندې دغه تحقیق کولی شي. او دویم دا چې د حمزه بابا په حواله باندې د مونږ راتلونکي نسلونه مونږ موجوده نسلونه خبر کړی شي چې هغې د شخصیت کم کم اړخونه دي.
جوړ پشپا لک شبنم را پسې جاړي پس هر کچ د گل غندې خندان.
پروفیسر اسلم تاثیر پر دې زیاته کړه چې امیر حمزه خان شینواری د ژوند فلسفي مقصد مینا او محبت ته
لکه د حمزه بابا د فلسفي نه چور چې کوم د مینا او محبت ته دا ښه اخلاق ښه لارې او رڼا لارې متعین کوي. دا د اخلاق او تقاضا لري، حسن سلوک تقاضا لري، د امن د ورورولۍ د محبت. زما سره چې پېښور پوهنتون په دې خبره رضا شو نو د هغوی هم پکې مین مقصد دا و چې مونږ د دې صوفیاو فکر د خلکو ته ورسوو او دغه فکر په برکت په دې خلکو کې د امن ورورولۍ او د مینې محبت جذبې پیدا شي او هغه عملي کړي.
یاد دې وي چې د امیر حمزه خان شینواری د ژوند او فن په بیلابیلو اړخونو باندې څېړنې شوې دي او پوهان وایي چې په موجوده وخت کې د ارواښاد په ژوند، فن او افکارو باندې د لا نور کار کولو ته ضرورت دی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
شوګیره د خپل زنګون د پاسه خون کا خود خوب د پاراستا